دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه پرون د کابل د ښار د پولی خوشتی په جامع جماعت کې چاودنه وشوا د کورنۍ چار د وزارت یو ویان خبر اعلان ته ویل چې و نامعلوم کس د چهارشنبه په ورځ د ماسپښین د لمانځه د ادا کولو په محل د لمونځ کوونکو په لورې یو لاسي بم وروغورځو شپږ کسان ټپیان شو چارواکو د دغه حمله په الزام یو کس نیولې ده او تحقیقات روان دي تر دې د ملا چا د پرونی چاودنې ذمواري نه ده قبول کړې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تیرو د دیرش کلونو په دوران کې د ځمکنیو ماینونو د کشفولو او خونسا کولو د عملیاتو په دوران کې د دغه نړیوال سازمان تقریبا سل کسا ماین پالان وژل شوي دي او له 900 نه زیات نور ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر مرستيال ډاکټر رامز آل اکبروف ویل چې د افغانستان د اقتصادي او زراعتي ژوندانه د بیا راژوندي کولو لپاره له ماینونو نه د هغه جنگځپلي هیواد پاکول حیاتي اهمیت لري په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستيال مولا عبدالغني برادر هم د ماینونو په باب د آگاهي او مرستې د نړیوال ورځې د منځل په مناسبت په خپل یو پیغام کې ویل دي چې حکومت د ماینونو د پاکولو د عملیاتو ملاتړ کوي مولا عبدالغنی برادر پر نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د عملیاتو لپاره پیسې برابرې کړي د اپریل څلورم هر کال د افغانستان په شمول په نړۍ کې د ماینونو د آگاهۍ او مرستې د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي لبل خوا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت ځانګړي دفتر سیګار په یو مطبوعاتي بیان کې چې په دې مناسبت پروند چهارشنبه په ورځ پر کړی ویل دي چې په افغانستان کې د ماینونو د خونسا کولو د اقداماتو د همنګي د ریاست د محو کېدو په وجه چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د وسلو د لری کولو او محو کولو څنګه ورته پیسې ورکولې د موړه دفتر فعلاً نشي کولای چې د پخوا په شان په هرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی ریپورت برابر کړي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیار واجب په افغانستان کې روان بشري بحران تر ټولو زیاته ناوړه اغیزه په مرمنو او ماشومانو باندې کړي یونیسیار وای په ملیونونو خلک تیر کال خپل کورونا تښتیدلی او د خوراکي موادو او سرپناه په لټه کې په کافي اندازه خوراک ورته نه رسیږي نوموړي سازمان پر نړیوالو ډونرانو یا بس په نور کونکو هیوادونو باندې غږ وکړو چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د کړاو په کمولو کې فعاله ونډه واخلي لبلې خوا یونیسیار وای ولکه او یو نوې زره افغانان چې 2020 میلادي کال په دوران کې د جګړو لامل خپل کورونه وتلی اوس بیرته خپل ټاټوبو ته رستانه شوې دي د افغانستان لپاره د بې سرحد ډاکټرانو یا ایم ایس ایف د هرات هلمند او قندوز په ولایتونو کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د میزلز یا د سرخکانو د ساري ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ایم ایس ایف په یوه مطبوعاتي بیان کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ خبره کړې ویلي دي چې صرف د یوې اونۍ په دوران کې د هرات په ښار کې د دغه خیریه مؤسسې په روغتون کې نوي ماشومان چې د سرخکانو په ناروغۍ اخته شوي بستر کړی دي او په قندوز او هلمند کې هم شمیر هر ورځ لوړیږي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستيال مولوي عبدالسلام حنیفي پروند چهارشنبه په ورځ په کابل کې د چین د نړیوال همکارۍ د چارو د رئیس هن ریومن او ملګری هیات سره ملاقات وکړ د افغانستان دولتي تلویزیون ار ټي اي ریپورت ورکړي چې مولوي حنیفي د چین له دولتي هیات سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګیا چولو په اړه په تفصیل وغږېده د افغانستان لپاره د اروپای اتحاد ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د سه شنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اروپای اتحاد متحده ایالاتو ناروې فرانسې او جرمني د ځانګړو استازو د ویغونډې کوربه دا واشنگتن دی د متحده ایالاتو حکومت او لیدیزو انډیوالانو پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوو لورګانو په شمول د هغه هیواد پر یو شمېر لوړ پوړو مامورانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو باندې بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو له مخې امریکایي او اروپایي سرمایه ګزاران په روسیه کې نوره پانګه نشي اچولی. سپینه ماڼۍ وایي چې متحده ایالاتو او متحدینو پر روسیې باندې دا بندیزونه د روسیې د پوځ د عسکرو لخوا د یوکرین له ولسي خلکو سره د جنگ په دوران کې د بیرحمانه او له قساوت نه ډکو اعمالو د سرته رسولو په ځواب کې ولګول. امریکایي مقاماتو د روسیې پر یو ستر دولتي مالی بنسټ او د الفا په خصوصي بانک باندې هم بشپړ بندیزونه ولګول. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته د ځوابونو ورکولو په وخت خبرداري ورکړ ممکن چې په یوکرین کې روان جنگ څو کاله دربر ونیسي. د جنرال میلی دغه څرګندونو په دې اړه اندېښنې زیاتې کړې دي ممکن چې نړۍ به پراتونکو وخت کې لا زیاته بے ثبات شي او هم د امریکا او روسیې ترمنځ د مخامخ جنگ امکانات زیاتېږي او کمیږي نه. ایرانی چارواکی وای یو حمله کوونکی چې د مشهد د خار د امام رضا د روزې دننه یو روحاني شخص په چاقو باندې وه او وژه او څو کسانې ټپیان کړل له پاکستان نه ایران ته راوختو. د ایرانی مطبوعاتو د ریپورټونو لمخې د عبد اللطیف مرادی په نوم د غسړای چې په قوم ازبکو او د مشهد د خار د مهرآباد په سیمه کې اوسېده د باربرې په یو شخصي شرکت کې کار کاوه. ایرانی مطبوعاتو د دغه حمله د انګیزې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د امریکا د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یا ای پی ای وړاندیز کړی چې له خارج نه دی د اسبیسټاس یا هغو منرالي فایبرونو په واردولو باندې بندیز ولګول شي چې د کورونو د چتونو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت له مخې د اسبیسټاس له امله د سرطان په ناروغۍ باندې د اختکېدو په وجه هر کال په امریکا کې شاوخوا 40,000 کسان مري مستقیما د سرطان د ناروغۍ سره تړلې ده. ورځپاڼه وایي که څه هم چې د چاپیریال د ساتنې دغه فدرالي ادارې 10 کاله پخوا هم د اسبیسټاس په واردولو باندې د بندیز لګولو کوشش وکړ خو بری په برخه نشو. د امریکای د فورس د مجلې د 2022 میلادي کال د کرولپاتیانو یا میلیارډرانو د تازه ریپورت لمخه په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د میلیارډرانو شمیر 493 ته رسیدلی دی چې په دې جمله کې لستنه هغه میلیارډران دي چې عمرونه له 10 کال نه کم دي. 4 کسانې د امریکای د سټینفورد په پوهنتون کې د ناکامۍ په وجه باندې مجبور شو چې خپل تعلیم نیمګړی پرېږدي خو د خپلو کوچنیو شخصي کاروبارونو له لارې وکولی شو چې په میلیاردونو ډالر وګټي. د فورز مجله د بلومبرګ اژانس په حواله وایي چې د 10 خود ساخته 9 میلیاردرانو مجموعي سرمایه څه د پاسه 14 میلیارده ډالر ده. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته. ملګری ملتونو وای افغانستان کې د زمکني ماينونو د پاکولو په محل نږدې سل ماين پاکان وژل شوی او د 900 نه زیات نور ټپیان شوی دي. طالبانو حکومت په غونډه کې د ماين د خطر په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ وغانځله. مولا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خپل پیغام کې د ماين پاکۍ د پروګرام نه بشپړ ملاتړ څرګند کړ.
افغانستان د زمکنی مینونو د شتون لړخه د نړۍ په څو محدود هیوادو کې شامل دی چې دغه هیواد په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیدونکو ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ پروګرام یو این ماس وایي چې افغانستان کې د مینونو او ناچاودېدلو توکو په چاودنو کې د 25,350 تنو وژل کېدو په اړه اسناد موجود دي. افغانستان دپاره د بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ډاکټر رامیز ال اکبرو د چرشنبه پورس د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې د نور افغانانو ترڅنګ افغانستان کې د مینونو چاودنو نږدې سل من پاکان هم وژلي او 900 نوري ټپیان کړي دي. ډاکټر ال اکبرو ویلي چې دغه وژل شوو مین پاکانو نمونه به د ملګرو ملتونو د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام یو ان ماسته کارکوونکو لخوا په یو لویه ټوټه ولیکل شي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی مرسل ملا عبدالغنی برادر هم کابل کې د چرشنبه پورس د مین د خطر په اړه د پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خپل پیغام کې چې د طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت د مرسل مولوي شریف الدین مسلم لخوا ولوسل شو د مین پاکانو هلې ځلې سیلي او ورڅخه یې مننه کړې ده.
زه د مین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت غواړم له ټولو هغو مین پاکانو او د مین پاکۍ له ادارو مننه وکړم چې په افغانستان کې د مین پاکۍ چارې ترسره کړي او لا هم ترسره کوي. هیله لرم چې یو ورځ افغانستان په بشپړ ډول د مین له ګواښه په امن وي. له څلورو لسیزو راهیسې په هیواد کې د مین پاکولو پر مهال د مین پاکۍ د موسسو زرګونه کسان د مینونو له خطر سره مخ شوي چې سلګونه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او په سلګونو نور یې له امله ټپیان شوي. زه شهیدانو ته د فردوس جنت هیله کوم او کورونو ته تسلیت وایم او زخمیان ته شفا غواړم. په افغانستان کې د مین پاکۍ شته ادارو او مین پاکانو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به تر څنګ ولاړ وي، ملاتړ یې کوي او د ستونزو په حل کې ټول امکانات په کار اچي.
ملا برادر ویل چې که سم افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو ځمکني مېلونه او ناچاودېدلې توکي لا هم په دغه هیواد کې د افغانانو ژوند ګواښي. ملا برادر په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې افغانان سره دي د مېلونو په پاکولو کې مرسته وکړي. د اپریل څلورمه په نړۍ کې د مېن د خطر په اړه د پوهاوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې دا ورځ نن ولمانځل شوه. اوس مال افغانستان کې د مېن پاکۍ شپږ موسسې د مېلونو په پاکولو بوختې دي. د ملګرو ملتونو د مېن پاکۍ د پروګرام یو ان ماس د معلوماتو له مخې د 1990 میلادي کال راهیسې چې افغانستان کې د مین پاکۍ پروګرام پیل شوی، تر اوسه په دغه هیواد کې 13.9 میلیونه ځمکني مېلونه او ناچاودېدلي توکي له منځه وړل شوي. خو لا هم افغانستان کې په نږدې 4000 ساحو کې ځمکني مېلونه او ناچاودېدلي توکي شته دي. د ایم ډي سي په نوم د مین پاکۍ د موسسي رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې لس نورو کلونو ته اړتیا ده تر څو افغانستان د ځمکني مېلونو او ناچاودېدلو توکو د شون څخه
کافی اندازه صحیح موجودی دی چې د ماینونو په واسطه ناچاو دي توکي په واسطه او هم هغه نور مهمات چې جای په جای شوی دي د بم په شکل باندې دا پاتې دي. په آینده لسو کالو کې مونږ وخت ضرورت لرو چې دا ماینونه په افغانستان کې پاک شي.
افغانستان کې په روسي کلو کې د مین پاکۍ په پروګرام کې په زرګونو مین پاکانو کار کوي. خو د مین پاکۍ د موسسو افغان مسؤلین وایي چې د بودیجې د کمبود سره مخ دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اړمنو کسانو سره د خپل مرستو د دوام خبر ورکو او ویلي دي چې په 13 میاشتو کې لسګونه زره کسانو سره مرستې کړې دي. په مخکړي دی رپورټا
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په 13 میاشتو کې د افغانستان د بدخشان او بادغیس ولایتونو په شمول په ګڼو سیمو کې په لسګونه زره کسانو ته خوراکي توکي رسولي دي. دغه پروګرام په خپل ټویټر لیکلی په 13 میاشتو کې د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې له 3500 په جوان ولسوالۍ کې له 2000 کسانو او لالو سر جنگل ولسوالۍ کې له 160 کسانو سره مرستې کړې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام هیله من دی چې د نړیوالو مرستو یو اندازه ترلاسه کړي، ځکه موږ اړتیا لرو چې هر میاشت نږدې 13 میلیونه کسانو ته خواړه ورسوو او اړتیا ده چې د کال پای ته رسیدو مخکې 30 میلیونه کسانو ته مرستې ورسوو. په افغانستان کې بشري ناورین لا هم دوام لري.
د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ زیاته کړې چې د 2022 میلادي کال له پیل څخه تر دې مهاله د بدخشان، بادغیس او غور په ولایتونو کې نږدې 1.5 میلیون کسانو د دوی بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال شاوخوا 30 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخ دي او دغه هیواد 15 میلیونه اوسیدونکي کافي خوراک نه لري. دغه سازمان همدارنګ ویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیرنۍ مرسته اړتیا لري.
روژه امره له اوس نه شیم نو لرو چې په دار وجو بشنیمې وو پر په وچه ډوډۍ روژه نیو کې چې کوچنیان مریضان سي دا یو شربت واسه نه لرم چې ورته راي نسم.
همداشان د امریکایي رسنۍ یو اس ای ټوډې د راپور په اساس په اوس وخت کې افغانستان کې 95% خلک کافي خوراکي توکي نه لري، 9 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي او 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخ دي. په روغتونونو کې ماشومان تلف کیږي چې اکثره له 2 پاونډو کم وزن لري. یو اس ای ټوډې وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا او یو شمېر نور هیوادونو خپلې مرستې بندې کړې چې دا د لوږې لامل شو. بلخوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د کوکنارو پرکښت د طالبانو د بندیز هرکلی کړی او له افغانانو سره د بدیل معیشت او معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوال ټولنې پر مرستو ټینګار کړی دی. د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د تیر یکشنبې په ورځ د یو فرمان په خپرولو سره په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړ. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر حسین ابراهیم طه په ټویټر لیکلی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان منشي په افغانستان کې د کوکنار د کښت د بندیدو په اړه د فرمان هرکلی کوي. د دې کښت بدیل کې د ښه کیفیت لرونکو کښتونو او په نشه یي توکو د روغ د کسانو درملنه باید له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو مهمه برخه وي. پر همدې مهال د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارزدا فیر آیان مکری هم د طالبانو لخوا د کوکنار د کښت د بندیدو هرکلی کړی او د یاد فرمان عملي کول مهم بللی دي. خاغلی مکری په ټویټر لیکلی په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید منع کول لومړنی مثبت ګام دی خو عملي کول به مهم وي.
دغه تعرف د مجبوریا کوي، دا د مجبوریت کړل دي چې نو بلرو او نه دوه نشه یي لرو چې د خپل په عیالي وخرو. دغه مو دغه مو دغه مو ځکه مي دغه لس فلم ځکه مو په څلور وروڼه شریک ده، دا اره ولس دوه اولادونه دي نو دا مخاسه
مجبوریا کوي. طالبانو په داسې مهال د کوکنار د کښت بندیدو په اړه فرمان ورکړ چې اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې تریاکو د حاصل د اخیستو وخت دی. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د کیف خار له شاوخوا نایونه د روسیې پوځیانو د وتلو وروسته خلک وایي چې دوی په وجنو او رامرسته شو ورانه او سخ درددلې دي. د اوکرين حکومت ویلي تر لاسه شوی شواهد ښایي چې روسي جنگي جنایت کړی دی. په موکړی د هیدر مردک دی رپورټ ته
د کیف خار دغه ساحه د هغو ملکی خلکو او عسکرو د پاره ځانګړې شوی چې په دې وروستیو جنگونو کې وژل شوی، دلته ښخ شوی او دعا ورته کیږي. د جګړو راتلونکي قربانیان هم دلته راوړل کیږي. د اونۍ په پیل کې چې کله اوکرين د مرکز کیف شاوخوا سیمو د بیرته نیولو خبر ورکو، د سلګونو ملکی خلکو د وژنو په اړه ځنې دسې زړه بوګنوونکي راپورونه خپاره شو چې ډیر مړي په سرکونو پراته وو. د یکشنبې په ورځ په جنوبي بندري ښار اودیسا کې د روسانو د هوایی بمبارد وروسته د تیلو د تصفیې ځای او شاوخوا ذخیرې هم وسوځېدلې. د کیف په یوې هدیرې کې د خدماتي څانګې مدیر وی جګړه اوس په ختیځ او جنوب کې روانه ده، خو وی په پایتخت کې اوسنی امن موقتی دی. د تیرې فبروري میاشتې په وروستیو کې د کله نه چې جګړه پیل شوه په دې هدیرې ډیر سری راکټي بریدونه شوي.
ناممکنه ده چې دلته ځان خوندي احساس کړئ. مثلا د بوچا په ناحیه کې د مارش په دویمه د جګړې د شدت سره زموږ په هدیرې باندې د کارګرانو څخه تقریبا 100 متره لرې ساحه کې توغندي ولګېدل. کارګران په قبرونو کې پټ شوي وو او له راکټونو وروسته یې بیرته د قبرونو کیندلو ته دوام ورکړ.
محلي خلک وایي د وروستیو قتلونو او ورانیو له امله سخت ناهیلي او دردېدلي دي. د کیف ډیرې ساحې لا هم بندې او ورانې پرتې دي او د بمبار چو ودانیو ورانې شوې ټوټې لا هم په هغه ځایونو کې لیدل کیږي چې د حملو وروسته نړېدلې دي. روسیه وایي د کیف څخه وتلې، خو ځینې په دې باور دي چې روسیه به په نورو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه پرې باور نه لرم،
فکر کوم دوی بیا آماده کی نیسی او دا ځل ډیر خطرناک ای که روسیه ډیر ځواکونه د ختیځ پر لور سوق کی. دا د اوکرایني عسکرو لپاره دومره اسانه نه ده چې هغه سیمې وساتي.
د اوکرين په لویدیځو څنډو کې چیرته چې د هوایی بریدونو د خبرداري زنګ روزمره چالانی او دلته به حتی بریدونه خال خالی، چارواکي وی حکومت یا ملکی خلک دې ته تیاری او روزنه ورکي چې په جګړه کې ورسره ودرېږي.
مونگ مختلف روزنه ورکو، صحیح خدمات رسول، د کیمیایی وسلې د برید تمرینونه، د هوایی بریدونو لارښوونې، دفاعي مهارتونه او د ښاروالۍ د دفتر ساتنه چې همدا اوس په کې یو.
دا په وینیڅیا کې هغه ښوونځی دی چې د اوکرین په جګړو کې د میلیونونو خلکو د بیزې شو ځنې کورنۍ پکې استوګنی شوي.
که وخت راغی موږ به ورسره په خپلو کلکو لاسونو وجنګیږو او زموږ د ماشومانو د وژلو او نورو کړنو په بدل کې به یې څیرې کړو.
د اوکرین په جګړه کې څه ناڅه 10 میلیونه خلک د خپلو سیمو او کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي او ملګري ملتونه وی تقریبا نیم یې ماشومان دي. د اوکرین حکومت وی د بوچا په ناحیې او د کیف شاوخوا نورو سیمو کې ډله ییزه وژنې جنګي جرمونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د بی سرحد ډاکټرانو موسسې یا ایم ایس ایف د افریقایي هیواد کیمرون ناکراری سیمې جنوب لویدیځې سیمې کې 13 میاشت د چارواکو لخوا د حکومت ضد یاغیانو سره د پټې همکارۍ په تور د دغه فرانسوي ډلې څلورو غړو د نیولو وروسته د احتجاج په توګه خپل فعالیتونه وځنډول. د کیمرون د پایتخت د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو درور.
د بی سرحد ډاکټرانو مؤسسه چې د فرانسوي ژبې د ایم ایس ایف په مخفف باندې هم شهرت لري وای چې د پوز لوخوا درې میاشتې مخکې په نارامه جنوبي لویدیځه سیمه کې د څلور غړو له نیولو وروسته چې تر اوسه پورې په بند کې دي په کیمرون کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو پریکړه وکړه. په سیمه کې د ایم ایس ایف مسؤل گیسا کولر وای چې د بسرحد ډاکټرانو د نیول شوو غړو د آزادولو لپاره چې تر اوسه پورې کومې هڅې کړې دي فوق العاده پرمختګ پکې نه دی لیدل شوی.
We have been trying to communicate with the government to understand what we have been doing wrong according to them.
موږ کوښښ کوو چې د حکومت سره ارتباط ټینګ کړو، غواړو پوه شو چې د هغوی په فکر موږ کوم غلط کارونه کړي دي. د دفاع وزیر خو په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د ایم ایس ایف غړي د تورستانو په ملاتړ تورن کړي دي. غواړو چې د حکومتي چارواکو سره په دې اړه وغږیږو او په نظرونو یې ځان پوه کړو تر څو دا مسله حل شي او هر څومره چې ژر ممکن وي خپل خلک د زندان نه راوباسو.
کولر له امریکا غږ سره د پیغامونو د رسولو د یوې انلاین وسیلې له لارې د خبرو په وخت کې ویل چې موږ د نیول شوو کسانو له کورنیو سره په مالي او رواني برخو کې مرسته کوو. ایم ایس ایف د 2020 میلادي کال د دسمبر په 20مه خبر ورکړیو چې د کیمرون د پوز عسکري دوه تنه کارکونکي د هغه هیواد د جنوبي لویدیځې ناقراره سیمې د اونګوټ په ښارګوټي کې په داسې حال کې ونیول چې په یو امبولانس کې یو ټپي کس چې په بدن باندې د ټوپک مرمۍ خوړلې وې انتقاله وو. د روان میلادي کال د جنوري په 2مه دغه نړیوالې مؤسسې ویلو چې دوه تنه نور کارکونکي هم د کیمرون د پوز د عسکرو لخوا د همدغه سیمې په یو بل ښارګوټي کې ونیول شو. پوز د دغه نړیوالې خیریه مؤسسې نیول شوي کارکونکي له هغو انګریزي ژبو یاغیانو سره پټې همکارۍ او ارتباطاتو په ساتلو باندې تورن کړي دي چې د کیمرون د فرانسوي ژبو د اکثریت له جمهوریت نه د خپل استقلال د اعلانولو او د یو مستقل دولت د جوړولو په غرض له حکومتي عسکرو سره په سیمه کې جنګیږي. وایي چې د ایم ایس ایف نیول شوو کارکونکو اصلا په یو ټپي شوی یاغي انتقاله وو، خو نوموړې مؤسسې دغه الزام رد کړی دی. د څلورو نیول شوو کسانو محاکمه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. په سیمه کې د پریزن واچ په نوم د بشري حقوقو د یوې نړیوالې مؤسسې کوارډینیټر فیبرس لینا امریکا غږ ته وویل چارواکي د ایم ایس ایف لپاره د هغو کسانو د ژوند د ژغورلو په لاره کې خنډونه اچوي چې پخپله د درملنې او علاج وس او قدرت نه لري.
ډاکټرز وداوت بورډرز هاف ایوري رایټ ات دیس پوینټ وذ د ډیګري اف بے سرحد
ډاکټران چې دا وخت د کم فشار استبداد او ظلم سره مخامخ شوي دي بالکل حق لري چې کیمرون کې خپل فعالیتونه بند کړي. د یو کس سره چې په مرمۍ باندې د لګیدلو له امله ټپي شوی و له لازمې پروسې نه په استفادې د مرستې وروسته یې د عملی غړي نیول کیږي او په توقیف کې ساتل کیږي. تاسو ورنه نور څه توقع کوئ؟ دا چې دولت په دې مورد کې د هغو قوانینو مطابق چلند نه کوي کوم چې په خپله جوړ کړي دي، د اندېښنې وړ خبره ده.
د کیمرون چارواکو تیر کال په شمال لویدیځ سیمه کې د ایمبیسی فعالیتونه بند کړي وو او عین نشانې له هغېنو سره د پټو ارتباطاتو په ساتلو باندې تورن کړي وو. د بې سرحد ډاکټرانو مؤسسه وایي چې په کیمرون کې څه د پاسه 1.4 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې ایم ایس ایف وایي چې د کیمرون په نورو برخو کې به فعالیتونه جاري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
په ملاوی کې د امریکا او برتانیې سفارتونو د مطبوعاتو د ازادۍ د ډلو د هغه نه وروسته اندېښنه څرګنده کړه چې پولیسو د یو تحقیقاتي خبریال نه پوښتنې وکړې او د هغه تجهیزات یې ونیول. کریګوري ګونډوي وایي چې پولیسو هغه د سشنبه په ورځ د سلورو ساعتونو لپاره نیولی و چې هغه ورته د خپلو سرچینو په اړه معلومات ورکړي. ګونډوي د مارچ په میاشت کې د یو سوداګر سره د حکومت د ادعا شوي پټو معاملو په اړه یو رپورټ خپور کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري. د تحقیقاتي جرنالیزم د ټلي سره کار کوونکی جرنالیسټ ګریګوري ګونډوي وروسته له هغه ونیولې شو چې د ملاوی لوی سرنوال تابو چاکاکا اعلان وکړو چې هغه به د هغه کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د فساد ضد ادارې لپاره یو سند ورشکوي. د هغه سند لمخې چې ګونډوي په خپل رپورټ کې کارولې و د مارچ په 13 مخور شو. داسې ښکاري چې نریندا حکومت ته اجازه ورکړې وه چې په فساد تورن زونی ستار ته پیسې ورکړي. دا اقدام د جنوري په میاشت کې د نریندا د کرنو سره مخالفه ده کله چې هغه په عامه توګه د حکومت سره د ستار ټول قراردادونه لغوه کړل. خبريال ګونډوي ویل
دی سېډ ستوري از فاکچو او دی ار ټراینګ ټو فاین اوټ از دی سورس which is something that cannot happen in general.
پولیس ویل چې رپورت رښتیا ده. دوی ټول هڅه کوي چې سرچینه معلوم کړي. دا هغه ستي چې په جرنالیزم کې نشي کېده. هغه وخت چې مونږه دوی ته خپل سرچینه ورکړو دا د جرنالیزم مرګ دی. نو ما دوی ته وویل چې تاسو له خوا یو ناکامه هڅه وه ځکه چې زه به کله هم تاسو ته خپل سرچینه درنه کړم. تریزا ندنګا په ملاوی کې د سولي افریقا لپاره د میډیا د یو انسټیټیوټ رئیس ده. هغه ځای رادیو ته وویل چې نیول کېدل په ملاوی کې د رسنیو ازادۍ ته د درناوي په اړه د حکومت له ادعا سره په ټکر کې ده. هغه وویل
It's quite unfortunate that we seem to be
دا سخته بدبختی ده چې داسې بریخي چې موږ په شهر باندې یو. دا واقعا شاتګ دی. د دې په ځای چې موږ یو څه پرمختګ وکړو، موږ اوس مهال اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لرو چې یو د اساسي قانون د مادو نه دی. اساسي قانون خبريالان د خپل سرچینو د سرګندولو نه خوندي کوي. پولیسو د سشنبه په ورځ په غیر مشروط ډول ګوندوي خوشې کو او د چهارشنبه په ورځ ورته تجهیزات بیرته ورکړل. د ملاوی پولیس وایي چې پولیس ممکن ده ګوندوي بیا د تحقیقاتو لپاره بیرته وغواړي. د حکومت بیان انجیل غزاکو په بیان کې ویل دي چې حکومت د ګوندوي د خوشې کېدو هرکلی کوي او دا چې حکومت په بشپړ توګه د آزادو رسنیو د ارزښتونو درناوی کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.